درنو اوریدونکو السلام علیکم وی بلی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې به واورید په پنشیر کې له دوه خواو شدیده جګړه روانه ده. طالبان وایي
مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی ده. د ولایت مرکز ته مجاهدین را لند سوي دي.
د پاکستان د آیس آی مشر کابل ته تللی. په غزنی کې خلک وایي د وروستیو وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرشوب لی اړولي.
وز لازم ماین والی هم دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني.
د هلمند مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب نورولی سندرې نه وایي.
ځکه چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نه شوي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه.
د نورستان اوسیدونکي د پارون اسد آباد پر سړک د درېدلې کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
واوره نه تړلو وخت نږدې کېږي، هوا یخیږي، نو دا جرس بند پاتې شي، نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راوولم د دې ساعت خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
د آی اس آی مشر په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. په کابل کې نن یو شمېر ښځو یو ځل بیا اعتراض مظاهره وکړه او د امریکا مرستیال ولسمشرې افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال چې په کابل کې د پاکستانی پلاوی په لنډه خبري غونډه کې حاضر ووای، د پاکستانی پلاوی مشري د پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی مشر جنرال فایز حمید کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل ته د پاکستانی پلاوی د رسیدو خبر تایید کړی، خو نه وایي چې په پلاوی کې څوک شامل دي. ښاغلی مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یوازې دومره وویل:
کابل ته د پاکستان یو هیئت راغلی ده او غوښتنه هم د هغو وسې یو ځل راځي، غوښتنه یې منل شوې. کابل ته را رسېدلې دي، تر اوسه ناستې نه دي شوې. وروسته معلومېږي چې موضوعات به څرنګه پر پاکستان نیولی.
د افغانستان د مخکنی حکومت چارواکو د سقوط تر وخته ادعا کوله چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او ویلې چې آی اس آی د دې ډلې ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه تل رد کړي. طالبانو نن شنبه په کابل کې د یو شمېر معترضو ښځو د تیتو پره کولو لپاره لوښکي بهونکي ګاز څخه کار واخیست. معترضو میرمنو نن د دوهمې ورځې لپاره د پلازمېنې کابل په مرکزی برخه کې ارګ ته نږدې لاریون وکړ او د انډول حقونو غوښتنه یې وکړه. پر بنارونو په شعارونو کې یو داسې ښکارېده چې موږ د نویمو کلونو ښځې نه یو. د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو په پایله کې یوه میرمن ټپي شوې ده. پر ټولنیزو شبکو په یوه خپره شوي تصویر کې یوه ښځه په داسې حال کې لیدل کېږي چې د سر له ټپ څخه یې وینې بهیږي. طالبانو که څه هم ویلي دي چې د ښځو حقونو ته د شریعت له اصولو سره سم درناوی کوي، خو د دې ډلې یو مخکښ مشر شیر محمد عباس ستانگزي تېره اونۍ بی بی سي ته وویل دی فکر نه کوي چې د دوی په حکومت کې به ښځې پر لوړو مقامونو وګمارل شي. په افغانستان کې د قطر سفیر وایي چې د دې هیواد یو تخنیکی ټیم توانېدلی د کابل نړیوال هوایي ډګر د بشري مرستو د الوتنو لپاره چمتو کړي. الجزیرې خبری چینل د قطر د سفیر له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر ځغاستلیکه د افغان چارواکو په مرسته ترمیم شوې ده. سفیر ویلي دي چې د کابل له هوایي ډګر څخه به ملکي الوتنې هم ډېر ژر پیل شي. الجزیره د قطر د سفیر له قوله زیاتوي چې وایي له دې هوایي ډګر څخه له مخکې دوه الوتنې، یوه مزار شریف او بل کندهار ته شوې ده. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د تېرې شپې په هوایي ډزو کې 12 کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دواړو دا خبر ورکړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته ویل چې دا ډزې د پنجشیر
د محمد یعقوب مجاهد صاحب د تېرې شپې په ډزو باندې ډېره خواشیني څرګنده کړله او دغه ډزې د بیت المال سره خیانت وباله او سپارښتنه یې وکړه امنیتي ارګانونو ته که څوک دغسې خودسرانه کار وکړي یهودي نیول شي.
ښاغلي وسیق وویل چې دا ډزې د پنجشیر د سقوط په اړه د ناسمو راپورونو له خپرېدو وروسته طالب وسلوالو کړي. ښاغلي وسیق د دې ډزو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې طالبانو چې د طالبانو د مشر مرسیال مولوی محمد یعقوب مجاهد پر اتلونکو کې د دې پیښو د مخنیوي لپاره امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې. د جلال آباد د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د دې ډزو له کبله 14 کسان ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د بس پنې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیف کې جوړیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم برخه اخلي او تمه ده چې په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه پکې وشي. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجاریک پرون په یو بیان کې ویل چې دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالي مرستو د جلبولو په مقصد رابلل شوی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر مرستیال د کاسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستلو له هڅو سره د کاسوو د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بیان له مخې میرمن هاریس هغو افغانانو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې و د موقتي ځای د ورکولو په خاطر د کاسوو د ونډې ستاینه وکړه. د ولسمشر عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمالا هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو موافقه کړې چې پر کابل د طالبانو له واکمنې وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحدو ایالاتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. او په استرالیا او نیوزیلند کې د کووید 19 د مواردو زیاتېدل ښایي چې دا هیوادونه د دې ناروغۍ د نوې دلتا بڼې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره لاس ګریوان دي. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي نن د سپتمبر په 14 د څه باندې 1590 مواردو او نیوزیلند په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د یو کس د مړینې راپور ورکړ. استرالیا او نیوزیلند چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې اغیزمن اقدامات کړي وو له څو اونیو راهیسې له دې ویروس سره لاس ګریوان دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له د ماښام تر اوسه منځنۍ څپه 12:00 نیمې اورئ. طالبان وای د پنشیر مرکز ته نږدې شوي خو د مقاومت جبهه دا اداره دی او وای هلته د طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. د طالب چارواکو له قوله دا ولایت له ټولو خواو محاصره کړی او ژربه په بشپړ ډول ونیسي. طالبان وای چې د پنشیر څو ولسوالۍ نیولې دي خو په پنشیر کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وای هیڅکله له مبارزې لاس نه اخلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پنشیر کې د طالبانو او د مقاومت جبهې جګړه 15 ورځې ته وغځیده. دواړه لوري هلته د روانې نښتې په اړه بیلابیل روایتونه لري. طالبان وایي د پنشیر مرکز ته نږدې شوي او په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی. د دې ډلې د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق ازادي راډیو ته وویل وسلوالي له څلور لوریو د ولایت مرکز ته نږدې شوي.
د پنشیر په اړه باندې وروستي معلومات دا دي مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی دا او له څلور طرفه څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لند شوي دي او مجاهدین بیا هم کوشش کوي د خپل عملیات ډیر سوکر روان کړی دي ترڅو ملکی خلکو ته ځان وانه وړي او طلب ته رسیږي. په دې خاطر باندې ډیر سوکر روان دي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي که څه هم وایي چمتو دي چې هلته روانه جګړه د خبرو په وسیله پایته ورسوي خو ټینګار کوي چې ډیر ژر به دا ولایت ونیسي. په سیمه کې سرچینې وایي طالبانو تیره شپه د پنشیر په څو سیمو پراخ بریدونه وکړل او د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې. د ملي مقاومت جبهه وایي په دې بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د دې ډلې یو شمېر غړو د طالبانو د کلابندۍ تر څنګ د نږدې 150 وسلوالو د وژلو خبره کړې. د دې جبهې یو سیمه ایز قومندان توفیق الله راسخ ازادي راډیو ته وویل
د خواک په نوم یو کلینی ولې خو مرګ ژوبل 150 تنه ده. تر اوسه له هغې سیمې پرمختګ نه دی کړی. موږ شریکي جګړه کوو، دښمن غافلګیره کوو او له هغو نقطو برید کوو چې کمزوري برخې دي. انشاءالله د خپلو درنو او سپکو وسلو په وسیله جګړې ته دوام ورکوو.
خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق دا د دوی ضد تبلیغات ګڼي او وایي له پنشیر په ګڼ شمېر هغه کسان چې له دوی سره یې جګړه کوله تښتېدلی دي. خو د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود بیا د طالبانو پر ضد خپله مبارزه نه ماتېدونکې بللې. ښاغلي مسعود په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي هیڅکله به د ازادۍ او عدالت لپاره له خپلې پیل کړې مبارزې لاس په سر نشي. هغه زیاتوي ماته یوازې هغه محل شونې ده چې له خپلې مبارزې لاس واخلی او ستړي شي. خو د هغه په خبره زموږ خلک هیڅکله نه ستړي کیږي او د یو آباد خپلواک او آزاد افغانستان د جوړېدو پورې به یې مبارزه روانه وي. په ورته وخت کې صلاح الدین رباني خبرداری ورکوي که طالبان پنجشیر کې جګړې ته دوام ورکړي نو د هیواد په نورو سیمو کې به یې هم پر وړاندې مقاومت پیل شي. هغه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د جګړې د دوام لپاره هیڅ بهانه نشته او د پنجشیر ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د پنجشیر د محاصرې په دوام هلته پر خلکو برېښنا پرې شوې او مخابراتي شبکو هم خپل فعالیت بند کړی. له سیمې خلک وایي له ګڼو ستونزو سره لاسو ګریوان دي او ژر به یې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی محدود شي. پنجشیر یوازینی ولایت دی چې یو شمېر اوسېدونکو یې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی او له دې ډلې سره یې د یو ځای کېدو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ یوې حل لارې ته د رسېدو په اړه خبرې هم شوې خو پایله یې نه ده ورکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
راپورونه وایي چې د پاکستان د استخباراتو یا اس آی مشر ډګر جنرال فیض حمید نن کابل ته رسیدلی چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستان د حکومت د ځینو سرچینو په وینا ډګر جنرال حمید به په کابل چې د یو جګپوري پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی دی د افغانستان د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه هم له طالب چارواکو سره وشخیږي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اجمل ان را سره په سټوډیو کې دی چې نور تفصیل در واوروي.
مننه څرمن صاحب. د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی اس آی مشر جنرال فیض حمید نن کابل ته تللی. نوموړي د کابل په سرینا هوټل کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې هلته د پاکستان د سفیر منصور احمد خان سره د لیدو لپاره ورغلی. د مشال راډیو یو خبریال چې په کابل کې د جنرال حمید سره د خبریالانو په دې لنډ سوال او ځواب کې موجود وایي کله چې نوموړي پوښتنه وشوه چې هغه به له طالب چارواکو سره لیده کاته کوي نو جنرال حمید په ځواب کې وویل چې د پاکستان سفیر چې له ده سره یو ځای په سرینا هوټل کې په دې مهال موجود وو له طالب چارواکو سره به خبرې کوي. دا پاکستان د آی اس آی مشر په سرینا هوټل کې د خبریالانو سره په دې لنډو خبرو کې همدارنګه ویلي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د ثبات او یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. په کابل کې د مشال راډیو خبریال وایي چې کله جنرال فیض حمید د کابل سرینا هوټل ته ورغی نو د قطر په شمول د سینو نورو عرب هیوادونو استازي هم هلته موجود وو. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ومنله چې یو پاکستاني هیئت کابل ته رسیدلی دی.
بلې، کابل ته د پاکستان یو هیئت راغلی ده. تنم د یغو وسې یو ځل راځي سیاسي دفتر ته بار بار مقرره غوښتنه کړې و بیا غوښتنه منل شوې د کابل ته را رسیدلې دي. موضوعات هم ښودل شوي چې د پاکستان هیواد هوایي ډګرونو په باره کې د خپلې همکارۍ ژمنه کوي چې موږ څه کولی شو ځکه ځینې میدانونه څه پرواز ته نه دي جوړ په دې برخه کې خپله همکاري ښودلې. همداراز په دوو سرحدي سیمو د یا د ډیورنډ کرښې دوه سیمو کې د چمن او داسې د تورخم کوم وروستی کې چې بیروبار د خلکو جوړ شوی او هلته ځینو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي د تګ او ستونزې دي او بیا دروازې په مخ تړل شوي دي. د هغې مسلې د حال او وضاحتونو په باره کې هم راغلي دي. او درېیمه مسله دا ده چې د خپلې همکارۍ او ښه نیت ښودلی چې دا موضوعات باندې غواړو تاسو سره وغږېږو. او احتمال لري ځینې هلته افغانان هم تللي وو اسلام آباد ته دي. هغه افغانان چې بېلابېلو ګوندونو نمایندګان یا مشران وو ګوندې هغو هم څه خبرې په دوی ته ویلې وي یا د هغو خبرې هم وي. نو دغه موضوعات باندې راغلي خو تر اوسه ناستې نه دي چې وروسته معلومېږي چې موضوعات
دا. پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر کابل ته له هغې شل ورځې وروسته سفر کوي چې دا خر د طالبانو لاس ته ولویده. پر کابل د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخواني واکمن حکومت تر پایه پورې پاکستان په ځانګړې توګه د پاکستان استخباراتي اداره د طالبانو په ملاتړ او هغوی ته د خوندي پټنځایونو په برابرولو تورنوله. هم پاکستان او هم طالبانو دا تورونه پرله پسې رد کړي خو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو کابل ته د طالبانو لخوا د یو حکومت تر اعلان مخکې پاکستان ته د پاکستان د آی اس آی د مشر دا سفر د پوښتنې وړ بللی.
و موردل چې د پاکستان د استخباراتو یا ایسای مشر افغانستان ته تللی دی چې له طالبانو سره خبرې وکړي. ځینې داسې راپورونه هم شته چې د طالب د ایسای مشر هڅه کوي چې په کابل کې د طالبانو خپلمنځي اختلافات حل کړي. داسې ادعاوې هم شته چې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي وایي ویره لري چې په دې ولایت کې به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. له بلې خوا د غزنی اوسیدونکي وایي چې اوس د دوی تر ټولو لویه ستونزه هغه ماینونه دي چې په وروستیو وختونو کې ایښودل شوي. دوی له طالبانو غواړي چې ماینونه پاک کړي.
یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګردله لاس ورکړ. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه مینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړي دي چې د غزنی اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له مینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. که څه هم چې کره شمېرې نه ښیي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو تر څنګ په سوونو ملکي کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه مینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډېرې داسې پېښې لیدلې دي چې دغه مینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه مینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستان هم پېژنم او داسې نور خلک هم پېژنم. دا مینونه برابر سوی د خپل جوان حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه ورکولی دی. مو غوښتنه دا دی دا زرت زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو د دادې چې دوی باید هغه مینونه چې په سرګونو او په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي باید دوی تر له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه مینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه مینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوي مینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو تر څنګ زیات مینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د مین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي مینونه پاک کړي.
ملګری ملتونه وایي د سپتمبر په 14 به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو کنفرانس جوړ کړي څو په دې هیواد کې د بشري مرستو د کمی ستونزه حل کړي. له بلې خوا د رویټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په قول ویلي امکان لري چې د امریکا کانګرس د ملګرو ملتو او نورو هغو سازمانونو لپاره چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مالي مرستې برابرې کړي، خو دا مهال د دې چانس نشته چې امریکا دې په مستقیمه توګه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره بشري مرستې وکړي.
ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو پراخ کانفرانس راوبولي. په جنیوا کې به په دغه کانفرانس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه کانفرانس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل شوی چې د ژغورنې بشردوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او له افغانستان نه خپل تمرکز بلې خواته ونړوي. د د په وینا روان میلادي کال تر شپږ لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځایه شوي چې اتیا سلنه یې ښځې او ماشومان دي. بلخوا رپورټونه د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا کانګرس ښایي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په شمول یو شمېر نړیوال سازمانونه تمویل کړي چې په افغانستان کې بشري مرستې ورسوي، خو د دې سرچینو په وینا دمګړی عملاً د دې چانس نه لیدل کېږي چې امریکا دې د طالبانو په مشرۍ له نوي حکومت سره مالي مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه په 2001 کال کې د طالبانو د پخواني نظام له نسکورېدو وروسته په امنیتي، دفاعي او ملکي برخو کې د افغانستان د دولت لوی مالي ملاتړی هیواد و او په دې برخه کې شاوخوا 130 میلیارد ډالر د افغانستان په امنیت، حکومتوالۍ، پراختیايي پروژو او بشري مرستو د امریکا لخوا لګول شوي. د رویټرز خبری آژانس د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات استازو ته له نږدې سرچینو چې دا مهال د دې هیواد د کانګرس په دواړو خونو کنټرول لري او همدارنګه د جمهوري غوښتونکو استازو د همکارانو په حواله رپورټ ورکړی چې د امریکا د کانګرس غړي په دې نږدې باوري دي چې په افغانستان کې دننه کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او مهاجرو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو خپله د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره لږ تر لږه د اوس لپاره د مالي مرستې اراده نشته. رویټرز د امریکا د سنا د یو لوړپوړي همکار له خولې ویلي دا به ستونزمنه وي چې د کانګرس غړي د داسې یو څه په ترسره کولو قانع شي چې هغه دې د طالبانو له حکومت سره مرسته وګڼل شي. د جمهوري غوښتونکو د یوې سرچینې په حواله هم رویټرز ویلي چې د امریکا کانګرس کې جمهوري غوښتونکي استازي به داسې هیڅ طرحې ملاتړ ونه کړي چې له لارې یې طالبانو ته پیسې ورکول شي. دې سرچینې همدارنګه ټینګار کړی دی چې دوی به تر هغې افغانستان کې نوي حکومت سره مرسته ونه کړي څو چې امریکایان او هغه افغانان چې امریکایانو سره یې کار کړی له افغانستان څخه د خوندي وتلو اجازه او اسانتیا ترلاسه نه کړي. پر امریکا سربیره یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو هم داسې نښې نښانې ښودلې چې ښایي د بشري مرستو د نړیوالو سازمانونو له لارې افغانستان کې خپلو بشري کومکونو ته دوام ورکړي، خو دمګړۍ په لویدیځ کې داسې څه اراده نشته چې په مستقیمه توګه دې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د نوي رامنځته کېدونکي حکومت سره مرسته وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان اوسیدونکو وای په پخوانی حکومت کې د اسرابات او پارون ترمنځ د سړک پر جوړولو کار روانو، خو لکه مې ورزی چې کابل او پارون د طالبانو تر واک لاندې راغلي پر دې سړک کارونه پټه په ولاړ دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د پارون اسرابات او پنورو نیمګړو پاتې پروشو ژر کار پیل کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
مولوی کریم الله د نورستان مرکز پارون د قومي شورا مشر دی. وایي ولایت ته له کونړ غزیدلې سړک تنګ او په بد حالت کې پروت دی او د دې سړک د جوړولو او کیرکولو لپاره په تیر حکومت کې له تیرو څلورو کالو کار روانو. د هغه پر خبره چې د طالبانو د حکومت راتلو سره یاد کارونه په ټپه ولاړ دي.
کار ځنډېدلی دی چې ځینې ځایونو کې پلچکونه جوړ شوي دي، ځینې ځایونو کې تیږه مات شوي دي، هغه پلچک سر ته رسېدلی نه دي. واوره نه تللو وخت نږدې کېږي، هوا یخي دي، نو دا چې داسې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي. خاص کر مریضان دي چې سودا راتلل کېږي چې بند شي. ځینې ځایونو کې ډېر تخریب شوي دي، هغه تخریب کار هم داسې زیات زیات پرېښودل شوي دي. نو جدي پاملرنه وي چې سړک کار بېرته شروع شي.
مولوی کریم الله او نور نورستانیان وای د یاد سرک په وسیله دوه ولایتونه سره نخلول کیږي او څومره چې زر کېدې شي باید د آبادۍ چارې بیرته پیل شي څو خلک له ورپې خستونزو وژغورل شي. دوی زیاتوي چې په ولایت کې د پارون اسداباد د سرک په څیر نورې زیاتې پروژې نیمګړې پاتې دي او باید چې د بشپړېدو لپاره طالبان مټې رابډ وهي. خو په نورستان کې چارواکي بې وایي چې د پارون اسداباد سرک ساختماني شرکت سره اړیکې نیولې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د بانکونو پرانیستل کېدو سره به بیرته خپل کارونه پیل کړي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې دغه پروژه پر مخ بیایي هغوی هم دغه خیال دی چې کله بانکونه آزاد شي نو هغې نه پس به مونږ کار شروع کوو او دغه سرک کار به انشاءالله ډېر عاجل شروع شي. او بل د نورستان ولایت مرکز نه کوم سرک چې شروع و شرقي نورستان سره نخلوي نو دغه سرک پروژه هم انشاءالله ډېر زر په شروع کېدو دی.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرانه ولایت ته چې اوس هم د سرکونو د نشټوالي لامل یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتی دي او د نشټوالي په وجه یې خلک ستونزې ګالي. د پارون اسدآباد سرک چې ټول 112 کیلومتره اوږدوالی لري له دې جملې یې په شاوخوا 23 کیلومتره سرک د تیر حکومت لخوا کار پیل شوی و چې په کې ګڼ استنادي دیوالونه پلچکونه او نور شیان جوړ شوي او یو اندازه سرک هم قیر کولو ته چمتو شوی و. د نورستانیانو پر خبره چې که زر د سرک چارې بیرته پیل نشي نو د یخنۍ موسم او واورو پیل کېدو سره به یې کارونه راتلونکي کال ته وځنډیږي.
پر سړکونو او ډیرو نورو پروژو کارونه درېدلی دي. له بلې خوا په افغانستان کې په موسیقي هم بندیز لګېدلی دی. د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز له ویرې د هلمند یوه مشهور سندرغاړي سندرې پرېښي او دوکانداري کوي. حبیب الله شباب چې د تیرو شپاړسو کلونو راهیسې سندرې وایي په هلمند او کندهار کې د یوه محلي سندرغاړي په توګه مشهوره دی.
خدای دې خوښه که زما روح یې زما ژوند د سولې کور سي زما ګران هلمند.
حبیب الله شباب په تیرو دوو اونیو کې د موسیقي د آلاتو او سندرو ویلو تمرین دی کړی. هغه د هلمند مرکز لشکرګاه په یو څنډه کې دوکانداري کوي. شاغلی شباب وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې سندرې ویل پرېښي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منځته راغلی نو ما ته هیچ هم نه دي ویلي چې دا سندرې ووایي او یا یې مه وایي. خپل له ځانه سره مې خپله دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندرې ونه وایم ځکه چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نه شوي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندرې پرېښودې. اجازه خو زه فکر نه کوم چې ورته ورځي کې ولې تېر تاریخ هم زه سنګینګ کې یو وخت نو موسیقي بیخي مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو شپاړه سکولن رئیسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نوموړی شاوخوا یو لس کال مخکې د ستاره افغان په نوم د یوې تلویزیوني شبکې په هنري روزنیز پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وایي له دې وروسته غواړي له موسیقي پرته ناتونه او اسلامي ترانې ووایي.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه دا ده لکه څنګه چې په جمهوریت کې و هنر زموږ زمینه مسایده وه په دغه د دوی په امارت کې موږ ته وخت راکړي د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او داسې یو سټوډیو داسې یو مایکونه چې په واقع راته راکړي چې موږ د هیواد په سطح باندې د دې ترانې جوړې کړو چې هغه یو معیاري ترانې وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د دې ترانو او د دې ناتونو نتیا کلامونو او حمدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو او هم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل تر نیول کېدو وروسته پر افغانستان واکمن شول. د دوی تر حاکمیت وروسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بنده شوه ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل لومړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د ذبیح الله مجاهد دا څرګندونه ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکاره کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید د ازادي راډیو سره په ورستیو څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
دې خورتا که زما روح یه زما جونده دسولی کورسی زما گران هلمنده دسولی کورسی چی در ترازشن خالی بیا لسیا بنده دسولی کورسی زما گران هلمنده دسولی کورسی زما گران هلمنده دسولی کورسی
ل د سره د خبرونی نمایي برخه ته ورسیدو څلور بجاو د 10 دقیقې شوې دروان خبرونی په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو خوص احمد تکل استودیو ته راغلی چې لاند خبرونه درو اوروي.
د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال فایز حمید په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. د طالبانو ویان کابل ته د پاکستانی پلاوی در رسیدو خبر تایید کړی خو نه وایي چې په پلاوی کې څوک شامل دي. طالبانو نن په کابل کې د یو شمیر معترضو ښځو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. یو شمیر میرمنو نن د دوهمې ورځې لپاره د کابل په مرکزی برخه کې ارګ ته نږدې لاریون وکړ او د انډول حقونو غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د قطر سفیر وایي چې د دې هیواد یو تخنیکی ټیم توانېدلی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بشري مرستو د الوتنو لپاره چمتو کړي. د قطر سفیر ویلي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر زغسلیکه د افغان چارواکو په مرسته ترمیم شوی. د افغانستان د رسنیو د راپور له مخې په کابل کې د تیرې شپې په هوایي ډزو کې 12 کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دا خبر ورکړی. د جلال آباد د حوزوي روغتون چارواکو هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د دیرډزو له کبله 14 کسان ټپیان شوي. ملګري ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې د ټولولو یو پراخ کنفرانس راوبولي. په دې کنفرانس کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي هم برخه واخلي. او د امریکا مرستیال ولسمشر کمال هاریس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر وایي چې د امریکا مرستیال ولسمشر د کاسوو له ولسمشر ویوسا اوسمانی سره په ټلیفوني خبرو کې په دې برخه کې خپل د مننې اظهارات وړاندې کړي دي.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري.
د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی پرلی کډیر پتا ورېږي مات چه ترسی پرلی کډیر پتا ورېږي مات چه ترسی گل خستا ځان جانا تا ته چیر ترسی چیر ترسی کدی رحم رکا گسا سبات چیر ترسی پلی کدیر پتا وری مات چیر ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا تا چه ترسی